دا افغان حکومت اجرایی ریاست وی په څو راتلونکو ورځو کې به پریکړه وکړي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې اعلان شوی یو اړخیز زوربند تمدیدوي او که پای ته رسوي. د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړی دی. او دا به هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي نن به د کاندیدانو د نوملیکنې راټول شوي اسناد د دې کمیسون په یوه علني جلسه کې تصویب کړي. دوستانو د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مزه اجمل د خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
د کندهار امنیه قمندان وایي چې د طالبانو له مشرانو سره مخامخ خبرې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي چې هیواد یې له پاکستانه لا پکلکه غواړي چې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. او سپینې ماڼۍ او همداراز کرملین اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر او د روسیې ولسمشر به په هلسنکي کې وویني. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان جنرال رازق ادعا کوي چې د طالبانو له مشرانو سره یې له هیواده د باندې د سولې په اړه خبرې کړې دي. جنرال عبدالرازق وویل چې په تیرو دوو میاشتو کې د طالبانو له مشرانو سره د امریکا، اروپایي هیوادونو، سعودي عربستان او ځینو نورو هیوادونو د استازو په حضور کې څلور ځلې کتلې دي. د په عین حال کې وویل چې په دې پروسه کې د افغانستان مرکزي حکومت شامل نه دی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلی دي څو واره د طالبان د کټو شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د رژیمو شمولیت نسته او پروسه روانه ده.
جنرال رازق ته هم وایي چې که موافقه ته ورسیږي د کټو شورا نیمایي غریبه هیواد ته راستانه شي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپور کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په ګډون د شپېتو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د افغانستان په اړه د تماس د ډلې په غونډه کې رایوځای شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي ترڅنګ د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د شپېتو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبري کوي. د تخار ولایت په چعاب ولسوالۍ کې څوارلس سرحدي پولیس وژل شوي دي. د تخار د والي ویندوی سنت الله تیمور نن ازادي راډیو ته وویل د یوې تیر شپه شاوخوا دولس نیمې بجې طالبانو د تاجکستان په پوله کې د چعاب ولسوالۍ د نواباد او فیض آباد د سیمو د پولیسو پر پوستو حملې وکړې. له یو ساعت جګړې وروسته له بده مرغه څوارلس سرحدي پولیس وغوښل شول. تیمور همداراز وایي چې په دې نښته کې شپږ نور پولیس بېدرکه شوي دي. د لوګر امنیه قمانداني د دغه ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د سولې د کاروان پر برخوالو حمله رد کړه. د لوګر د امنیه قمانداني ویاند شاپور احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې په څرخ ولسوالۍ کې د دولت د دوو وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ د مخدرو موادو پر سر له لفظي شخړې وروسته وسلواله نښته وشوه چې په پای کې یولس تنه وژل شوي او شاوخوا لس نور ژوبل شوي دي.
دو ډلې د وسلوال مخالفینو چې یو یې مولا نعیم او بل یې مولا فرید نومیږي د دوی ترمنځ له عمله دوی جنگ کړو. بعد له جنګه په تعداد د یولس نفره وسلوال مخالفین چې د مولا نعیم د ګروپ غړي دي دا وژل شوي.
تر دې مخکې ادعا شوې وه چې په څرخ ولسوالۍ کې د سولې د کاروان د غونډې په منځ کې چاودنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی نن پنجشنبه وویل هیواد یې له پاکستانه لا پکلکه غواړي چې تروریستانو ته خوندي پناه ځایونه ورنه کړي. دا وایي پاکستان د امریکا له متحدو ایالتونو سره همکاري کوي، خو واشنګټن د حکومتونو له لورې د تروریستانو ساتنه نشي منلی. میرمن هیلی د هند یوه تحقیقاتي انسټیټیوټ په وینا کې وویل موږ دا پیغام پاکستان ته تر پخوا لا پکلکه رسوو او هیله لرو چې تغییر ووینو. د پاکستان همکاري په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسۍ د بری لپاره کلیدي رول لري. پاکستان د تروریزم د تمویل په لیست کې شامل شو. دا پریکړه د تروریزم د تمویل او د پیسو د سپینولو پر سر د څار ادارې پرون په پاریس کې وکړه. د ادارې چې مرکز یې په فرانسه کې دی. پاکستان په دې خاطر په دې لیست کې شامل کړ چې د دوی په وینا پاکستان په خپله خاوره کې د فعالو تروریستي ډلو د مالی تمویل سرچینې نه دي وچې کړي. سپینې ماڼۍ او کرملن نن په یو وخت اعلان وکړ چې د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین به راتلونکې میاشت په هلسنکي کې وویني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي وو احتمال شته چې له پوتین سره د کتنه د ناټو د مشرانو له غونډې وروسته وشي. د ناټو سرمشیزه د جولای په 12 د فنلند په پلازمینه هلسنکي کې جوړی شي. ټرمپ او پوتین به د سوریې او اوکراین په ګډون پر بېلوبېلو مسئلو خبرې وکړي. د قرقیزستان یو چارواکی وایي په 2011 میلادي کال په منځني ختیځ کې د شخړې له پیله تر اوسه پورې 155 قرقیزان د سوریې په جګړه کې د اسلامي سختریزو په ننګه په جګړه کې وژل شوي دي. د قرقیزستان د تروریستي ضد مرکز مرسیال کنجا ربک بکایوف نن پنجشنبه په پلازمینه بشکک کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته وویل په وروستیو کلونو کې د قرقیزستان نږدې 855 اتباع په سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش له ډلې سره یو ځای شوي دي.
دوستانو خبرونو ملازادی رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د اوربن له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربن د بیا تمدید یا ختم په اړه خپل دریځ اعلانوي. په دې اړه په رپورټ سربیر اوري چې د لوګر امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د سولې پر ولسی کاروان د چاودنې په اړه خپاره شوي رپورټونه رد کړي. د کندهار امنیې قمندان وایي چې د هیواد د باندې د طالب بشانو سره د سولې په اړه خبرې کړي دي. دا بام واورئ چې د تورسانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسې د پاکستان نوم د تورسي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړ. که وختو ځینې نور رپورټونه هم دراوړو. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د اوربند له ختمېدو وروسته حکومت تر دوو راتلونکو ورځو پورې د اوربند د بیا تمدید یا پای ته رسولو په اړه خپل دریځ اعلانوي. د اجرائیه ریاست د بیان رسیال امید میسم نن د ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هڅه کې دی او د دې لپاره یې خم ملاتړ ترلاسه کړی. له دې سره د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون د حکومت لخوا څو ورځنی اوربند د سولې د خبرو د پیل لپاره ښه فرصت بولي او پر دوام یې ټینګار کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
په داس حال کې چې د حکومت لخوا د اعلان شوی یو اړخي زوربند یوه ورځ پاتې ده، د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې حکومت د اوربند لا دوام یې ختم په اړه خپل وروستی دریځ تر دوه راتلونکو ورځو پورې اعلانوي. د اجرائیه رئیس دوان مرسال امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې د خبرو اترو له لارې سوله او ثبات ټینګ شي.
حکومت
دی وایي حکومت په هڅه کې دی چې د خبرو او سولې له لارې په هیواد کې د ثبات شاهدان وو. دا هڅې دوام لري، خو دا چې موږ لا نور څه سیاست پر مخ وړو په دې اړه خپل دریځ د شنبې په ورځ له خلکو او نړیوالو متحدینو سره شریکوو. ښاغلی میسم وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره حکومت د خلکو او نړیوالې ټولنې ښه ملاتړ له ځانه سره لري. له دې سره د افغانستان دفاع وزارت هم په هیواد کې د خبرو اترو له لارې د سولې ټینګښت غوره ګڼي، خو وایي چې هغه طالبان چې اوربند لبایک نه وای د هغو پر وړاندې به په میړانه وجنګیږي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش:
اگر طالبا آتش بس ادامه بتن چی خوب است که مسئله افغانستان.
خغل رادمنش وای که طالبان اوربن ته دوام ورکړي نو څومره ښه ده چې د افغانستان جګړه د سولې او خبرو اترو له لارې حل شي. له هغې پرته زموږ اخرانه انتخاب له سوله غوښتونکو سره سوله او له جنګ غوښتونکو سره جنګ دی. د کابل ګارنیزون عمومي قمندان مراد علي مراد بیا په دې باور دی چې اوربند د بل پړاو لپاره وغځول شي تر څو د اوربند وروستۍ نتیجه په هیواد کې د جنګ ختم او د سولې ټینګښت وي. ښاغلي مراد دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ یوې غونډې ته وکړې. وسلوالو طالبانو د اختر له ختمېدو سره اعلان شوی درې ورځنی اوربند ختم اعلان کړ، خو حکومت هغه د لسو نورو ورځو لپاره وغځاوه، کوم چې د طالبانو لخوا ورته مثبت ځواب نه دی ویل شوی. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون د حکومت لخوا د یو اړخیز اوربند غزیدو ته هم خوشبین دی، وایي چې د کار په ځینو ښارونو کې د طالبانو د حملو د کمیدو او د سولې په پروسې د دوی باور ډېرېدو ته زمینه برابره کړې ده.
اوس د بل تر هر وخت د سولې د خبرو لپاره شرایط همواره دي، ذهنیتونه آماده دي، دا چې څوک غواړي که نه غواړي، که طالبان غواړي که نه غواړي، که حکومت غواړي که نه غواړي، په رواني لحاظ څومره څه خلک اماده دي، څومره امکان شته، او په آینده نږدې کې به شاید د خبرو بهیر هم په جدیت سره شروع شي.
ښاغلی پښتون وایي څو ورځنی اوربند د دې لامل شو چې طالبان لکه د تیر په څیر په تهاجمي حملو لاس پورې نه کړي. له دې سره د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د طالبانو وضعیت او د دوی پر وړاندې عمومي ذهنیت ته په کتو وایي چې طالبان له خبرو پرته بله لار نه لري او باید هم د خبرو میز ته حاضر شي.
دوستانو و مو ریدل چې د افغانستان د اجرائیه ریاست چارواکي وایي چې په څو ورځو کې به د اوربند د دوام یا پای ته رسولو په اړه خپل دریځ اعلان کړي. د کندهار د امنیه قمندان بیا وایي چې د هیواد د باندې د طالب مشرانو سره د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د جنرال عبدالرازق په خبره په دې غونډو کې د افغان حکومت د مهمو کسانو ترڅنګ د سعودي عربستان او امریکا استازو هم ګډون درلود. جنرال عبدالرازق زیاته کړې چې په دغه ناستو کې پر دې هم بحث شوی چې وسلوالو طالبانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو برخو کې ونډه ورکړل شي. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي په تیرو دوو میاشتو کې له طالب مشرانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه څلور ځلې لیدلې دي. هغه وایي دغه لیدنې له هیواده بهر چې د سعودي عربستان، امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو استازي هم پکې شامل و ترسره کړي دي. جنرال عبدالرازق وایي په وروستۍ ځل لیدنه کې دې پایلې ته رسېدلې چې د کوټې شورا نیمایي غړو یې د سولې مذاکراتو ته زړه ښه کړی.
د طالبان سره موږ خپل لیدلې دي څو واره د طالبان د کوټې شورا د غړو سره یا دلته یا د ملک د باندې هغه پروسه کې د جمهور شمولیت نسته او هغه پروسه روانه ده. د حکومت د لوړې سطحې خلک پکښې دي او نور امریکا د متحده ایالات او د نورو ځینې اروپایي ملکو خلک هم سبدې کې او ځینې انشاءالله د عربي ملکو توب هم پدې کې شامل شي. په دې ټولو کې به کومک ډېر کسان انشاءالله د کوټې نیمه شورا به په کچېرې موږ مکې ته سره ورسېږو د خیر هغه به راځي. دلته او نور د طالبانو مختلفو محکمې رهبري او اوسنۍ ډېر خلک به دې سولې ته راسي. دې پروسې
قمندان نیوکه کوي وایي چې په تیر کې له هغو طالب مشرانو سره د حکومت له لورې ژمنې نه دي عملي سوي چې له وسلوال مخالفت یې لاس اخیستی. قمندان وایي دا ځل یې له نړیوالو سره پر یو داسې میکانیزم کار کړی چې پر اساس به یې لوړ پولي طالب مشرانو ته په کابینه، ملي شورا او نورو مهمو پوسټونو کې ونډه ورکړي.
دی پر دې باندې بې باوره دي او رښتیا هم دا ده چې د کابل او د افغانستان حکومت چې کومې وعدې د دې سره کوي هغه ټول سر فیصد دوی ته پوره کولی شي. دلته موږ نړیوال شریکان هم لرو نو هغه په دې کې اوس شامل دي او دا یو ښه خبر ده چې هغه شامل دي او هغه زموږ سره کومک کوي چې د دې یاکم خوښتنې چې د ډېره ځای هغه ومني او کوم شان چې دوی غواړي د یو سیاسي تنظیم په شکل، د یو ملي تنظیم په شکل نو دوی کولی شي راشي په دې وطن کې خپل حرکت شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په اذربایجان کې د افغان حکومت او طالبانو د لوړپوړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل راپورونه خپاره سوي خو طالب ویاندویانو بیا په دغه ناسته کې د خپلو مشرانو ګډون رد کړی دی.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. په ریپورټ کې مو د کندهار د امنیه قمندان څرګندونې واورېدې چې ادعا کوي څو ځلې له طالب مشرانو سره د سولې په هدف خبرې کړې دي. د لوګر امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د سولې پر ولسی کاروان د چاودنې په اړه خپاره شوي ریپورټونه رد کړي. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د سولې ولسی کاروان غړو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. نوموړي زیاته کړه چې یوازې په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې پرمهال یې د دې ډلې ولس غړي وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په لوګر ولایت کې د سولې د کاروان پر غړو د چاودنې په اړه د ریپورټونو تر خپرېدو وروسته د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست وویل چې په دغه چاودنه کې د دې حرکت اته غړي وژل شوي. له ښاغلي شاپور احمدزي سره چې د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان دی د پیښې په اړه زما همکار سید کمال شاه عارف مرکه کړې ده. اورو
احمدزی صاحب که مهرباني وکړي په لوګر ولایت کې د نننۍ پیښې په اړه باندې چې په اړه یې بیلابیل راپورونه ورکول سوي دي، څوک وایي چې د سولې د کاروان پر غړو باندې حمله سوي ده، څوک وایي چې د سولې په اړه یو غونډه و په دې غونډه کې چاودنه سوي ده، که تاسو د دې پیښې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې اصلا پیښه څه ده؟
نن بعد له غرمې دغه اوازې خپرې شوې په میډیا کې چې ګویا په لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې ولسی د صلح پر کاروان باندې برید شوی یا چاودنه شوی. دغه موضوع موږ مطلق ردوو. د طرخ ولسوالۍ په میر برکت سیمه کې د وسلوالو مخالفینو دوه ډلې چې یو یې مولا نعیم او بل یې مولا فرید نومېدی، د دوی دواړو ډلو چې غوښتل یې په دوه الکس ډوله موټرو کې نشه یي توکي یعنې مخدره توکي ځای په ځای کړي، وغوښتل یې چې یو ساحې نه بل ساحې ته انتقال کړي. د دوی د ډلو ترمنځ خپلمنځي شخړه رامنځته شوې وه چې له امله یې جنګ ترسره شوی و. په نتیجه کې یولس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، همداراز څلور نورې ټپیان دي. باید ووایو چې هلته هېڅ نه وه د صلح پروګرام یا د صلح کوم کاروان نه و تللی او نه هم داسې کومه غونډه ترسره شوې وه او کومه چاودنه هم نه ده رامنځته شوې. ځایي چارواکي زموږ امنیت قمندان همداراز د ملي امنیت رئیس او د د ولایت رهبری ټول دغه خبر تاییدوي او داسې کومه پروګرام د صلح په تړاو نن ورځ موږ بیخي په سر خلاصوالی کې نه درلود.
داسې ویل کېږي چې له لوګر ولایت څخه هم د سولې یو کاروان د کابل په لور حرکت کړی دی، تاسو په جریان کې یاست چې دغه حرکت خو به کوم زیان نه رسېدلی او دوی تر د محل پورې تر کوم ځای پورې رسېدلی دی؟
نه خیر، هغه کوم کاروان چې هغه اصلا د لوګر ولایت سفید څنګ څخه یا دشت تکاوی څخه کابل خوا ته حرکت کړی و، خو هغه شاید رسېدلی وي یا هم یو څه پر لاره وي. هغه داسې یو څو نفرې فکر کوم لس نفرې یا شل نفرې ډله وه، هغه دومره غټه ډله نه وه. باید ووایو چې د نن ورځې زموږ هدف د نن ورځې خبر دی، نو دغه خبر موږ نه تاییدوو چې هلته د صلح کاروان باندې یا د صلح پروسې کوم ولسی خلق لاړو چې وسلوال مخالفین سره کتل یا دوی سره د صلح پاکله بحث کوو، دغه موضوع موږ ردوو. هلته کوم داسې غونډه نه ده ترسره شوې.
یعنې ستاسو د معلوماتو له مخې کوم معلومات چې رسنیو ته د صلح د کاروان باندې د چاودنې په اړه یا حملې په اړه راوتلي دي، تاسو دا په بشپړه توګه ردوئ؟
بله، دا ردوئ، دا ناسم دي. بله،
ډېره مننه احمد صاحب.
سلامت
شاپور احمد زه د لوګر د امنیت کمانډانۍ ویاندو چې تاسو ورسره د غلطه د هغه رپورټونو په اړه مرکه واوري ده چې مخکې راغلی او پکې ویل کېدل چې دغه په لوګر کې د سولې د حرکت پر یوې غونډې چاودنه شوې ده، لږ تر لږه اته کسان پکې وژل شوي. البته دا مخکینی معلومات و. ارګم په یوې اعلامې کې دغه پیښه غندلې وه. خو اوس د لوګر د امنیت قمندانۍ د ویان په څرګندونو کې مو واورېدل چې دی وایي د سولې په کاروان یا د سولې د حرکت په غړو باندې حمله نه ده شوې، بلکې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي نښته شوې ده.
زما رایا زما حق
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
دوستانو، د انتخاباتو د ځانګړې خبرونه سر له سبا پیلېږي، یعنی سبا د جمعې ورځ ده او د دې لړۍ لومړنۍ خبرونه خپرېږي په 2:13 له ازادي راډیو اورېدلی شئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یوې بلې موضوع ته راځو. د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څار یوې موسسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار فهرست کې شامل کړی. ویل کېږي دا اقدام د لویدیځو هیوادونو د هغه هڅو یوه برخه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرولو لپاره پر پاکستان د فشار زیاتول دي. تمه ده چې پر پاکستان د مالي فشارونو په لړ کې دا اقدام به د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
په داسې حال کې چې متحد ایالاتو پر پاکستان د تروریستي ډلو د ملاتړ له کبله فشارونه زیات کړي، د مالي عملیاتو ځانګړې ډلې یا FATF دا هیواد په هغه فهرست کې شامل کړی دی چې باید څار پرې وشي. FATF چې په نړۍ کې د پیسو د مینځلو یا د تورو پیسو د سپینولو پر شبکو څارنه کوي، دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د دې بین الحکومتي ټولنې غونډه په پاریس کې روانه ده او تمه ده چې یوه اونۍ دوام وکړي. پاکستانی چارواکو د مالی عملیاتو د ځانګړې ډلې د دې اعلان په وړاندې توند غبرګون وښود. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعظم خان پر متحدو ایالاتو او اروپایي هیوادونو د FATF په پریکړو کې له خپل نفوذ څخه د کار اخیستو تور ولګاو. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د افغانستان او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. میرمن ویلز تیره اونۍ د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل چې واشنگټن په افغانستان کې د سولې له هڅو سره د پاکستان له اقداماتو څخه راضي نه دی.
We are also calling on Afghanistan's neighbors, especially Pakistan, to take additional steps in
موږ د افغانستان پر گاونډیانو پتیره پر پاکستان غږ کوو چې د سولې د ملاتړ په برخه کې نور اقدامات وکړي. لځینو مثبتو پرمختګونو سره سره موږ د پاکستان د حکومت لخوا تر اوسه د هغو طالبانو په وړاندې چې سولې ته نه حاضرېږي د نیولو یا له هېواده د ایستلو په څیر قاطع اقدامات نه دي لیدلي. د مالی عملیاتو ځانګړې ډلې په فبروري میاشت کې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې په دې هیواد کې د فعالو تروریستي ډلو مالی سرچینې وچې کړي. له دې خبرداري وروسته د آسیا پاسیفیک ډلې په یوه خبرپاڼه کې وویل د پاکستاني چارواکو له دې ادعاو سره سره چې وایي د تروریستانو د تمویل د شبکو زرګونه مشکوک غړي نیولي او میلیونونه ډالر یې ترې ضبط کړي دي، اسلام آباد په دې برخه کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د امنیتی چارو کارپو فدا خان د جرمنی خبری آژانس ته ویلي دي چې دا اقدام ښایي په افغانستان کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر پاکستان فشارونه نور هم زیات کړي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. و مو اوریدل چې د تروریستانو د تمویل پر شبکو د څاروي موسې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو د تمویلونکو هیوادونو د څار په فهرست کې شامل کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د پوهنې په سکتور کې فساد د وبخي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د پوهنې په سکتور کې فساد نسلونه او د باور فضا له منځه وړي. ښاغلی غنی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د آزاد سیالۍ له لارې د زرګونو ښوونکو د ازموینې په مراسمو کې خبرې کولې، ویل چې د افغانستان ټوله اداره به اصلاح او ګمارنې به د وړتیا له مخې ترسره وشي. محمد ادیس پردیسی په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی له اصلاحاتو د ولس هر اړخیز ملاتړ د تجارت ورکوي چې د هر فاسد او غاصب په مقابل کې په قوت ودرېږي. ښاغلی غنی وی د آزاد سیالۍ لاري د زورګونو استادانو استخدام چې وړاندې په دې برخه کې ګڼې سونزې موجودې وي د پوهنې په سکتور کې د اصلاحاتو ښه پیل آمده.
زه غواړم د پوهنې له وزارت نه مننه وکړم چې له ډېر بد حالت نه نن د اصلاحاتو لویه کړۍ شروع کړې. فساد اگر در جاهای دیگه باشه شاید چند پول مزایه شه، اما فساد در وزارت معارف موجب از بین بردن نسل ها و اعتماد است. از این جهت بود که فیصله واضحه ای بود که تمام بسته های معلمین در قدم اول باید به امکان آزاد گذاشته شه. و همچنین تعهد مامور شمایی است که تمام اداره به اساس شفاف استخدام میشه.
خاغلی غنی دغه څرګندونه د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د آزاد سیالۍ لاري د زورګونو ښوونکو د ګمارنې په مراسمو کې وکړي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د خاغلی غنی په لارښوونه د ملکي خدمتونو نږدې 13,000 بستونه د آزاد رقابت لپاره اعلان شول. په یادو بستونو کې نږدې نیمایي د ښوونکو لپاره دي چې د ازموینې چارې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون له لارې مخته وړل کیږي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو کمیسیون رئیس نادر نادری د غونډې ته وویل چې د اعلان شویو نږدې 13,000 بستونو لپاره په ټول افغانستان کې 2,80,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 80,000 یې مېرمنې دي. د ښاغلي نادری د معلوماتو له مخې د یادو بستونو لپاره د ازموینې لړۍ له کابل پرته په ټول افغانستان کې بشپړه شوې او په نږدې راتلونکي کې به بریالي شوي کسان استخدام شي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې غواړي یادو بستونو ته ازموینه ورکړي وایي که بریالي هم نه شي خو که په دغه پروسه که عدالت تامین شي دوی به خوښوي.
زه مرزیم روشتنه می داده چې باید په دې کې بیا هم د لوړو مقاماتو د سیاسونو لاسوهنې نه وي، ځکه که هر څونه موږ وای بیا هم په افغانستان کې دا خبرې سته.
نوم یې اسمت الله د ننګرهار ولایت م او د سروبي ولسوالۍ ته مې ثبت نام کړی ده، فورمه مې ډکه کړې ده. نو تر دا مهاله خو امتحان ماته شفاف کړي و، هیله ده چې تر اخره پورې شفاف وي او د نقل او د واسطو مخه ونیول شي. ترسو حق اقدار ته ورسی.
په ورته وخت کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی بیا یادو مراسمو ته ویل چې په افغانستان کې د ښوونځیو لپاره تر ودانیو جوړولو هم مهمه په شفاف ډول د ښوونکو د استخدام پروسه ده. د ښاغلي بلخی په خبره د آزاد سیالۍ له لارې د مسلکي او شمنو ښوونکو ګمارل به د نورو ګټو ترڅنګ د افغانستان په راتلونکي د خلکو او په ځانګړي ډول د نوي نسل د باورمندۍ کچه هم لوړه کړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وایي چې نن به د کاندیدانو د نوم لیکنې راټول شوي اسناد د دې کمیسون په یوه علني جلسه کې تصویب شي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له تصویب وروسته به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي. رحمت الله افغان په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د ټولو کاندیدانو اسناد مرکز ته رسیدلي او د کمیسون د تخنیکي همکارانو له لوري څېړل سوي دي. ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اسناد به د نظرو بنسټونو، مدني ټولنو او خبریالانو په وړاندې د کمیسون په یوه علني جلسه کې تصویب او بیا به د کاندیدانو لومړنی لیست خپور شي.
هر هغه څوک چې زمونږ ابتدایي لیست ته لاره بره پیدا کوي د هغوی نومونه به بیا چې د کمیسون لخوا تصویب شي هغه به بیا اعلانېږي او وروسته له هغه به بیا هغه کسان چې خپل ځان مظلوم ګڼي یا شکایت لري د شکایت کمیسون ته کولای شي چې د قانون مطابق او زمونږ د ټایم لاین مطابق هغوی خپل شکایت ورکړي او کوم شکایتونه چې مواجه وو هغه به بیا کمیسون سره شریکېږي او بیا به زمونږ د ټایم لاین مطابق هغه د آخري نوملړ یا سپتنام چې د کاندیدانو لیست اعلان کړي.
د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه د جوزا د میاشتې په 15 اپیل او د همدې میاشتې په 22 پای ته ورسیدله. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې څه باندې 6000 تنو د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو څوکیو ته فرمې ډکې کړې دي. په یادو کسانو کې 2445 د ولسی جرګې او 3001 درسي د ولسوالیو شوراګانو لپاره احتمالي کاندیدان دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل سوی و چې د سرطان په ومه د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. وبلیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون په لومړنی لیست کې څومره کاندیدان د میزان د 28 انتخاباتو ته لاره پیدا کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پخوانی کمشنر شریف زورمتی وردک په علني غونډو کې د اسنادو څېړل د شفافیت لپاره مهم بولی.
د شفافیت لپاره د کار د لاخطوب په خطر باندې دا یو خبر وسره، اما کمیسیون په خپل د صلاحیت لري، د حق لري په قانون په چوکاټ کې چې دوی کولای شي په خپل د کمیسیون کارمندان په خپل د درنښت کارمندان او د کمیسیون محترم کمیشنر صاحبان کولای شي چې دا په خپل منځ جلسو کې هم وڅېړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته د کاندیدانو اسناد باید په دقیقه توګه وڅېړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په خاني امنیتي مرستيال مراد علي مراد چې تازه د کابل د ګارنیزون د عمومي قومندان په توګه ټاکل شوی دی وایي چې د څلور د شولایتونو 340 خلصوالو ته انتخاباتي تخنیکی او لوجستیکی مواد رسیدلی دي.
دوستانو اوس هم اسمت ساروان مو د ساينس او ټکنالوژي د نړۍ له یو ګټه خبري.
د جرمني حکومت غواړي الوتونکي یا هوایی ټکسي موټر وازموي. د جرمني د اودي کمپنۍ له لوري جوړ شوی هوایی ټکسیان به دغه هیواد په انګولشتات ښار کې وازمویل شي. دا پروژه چې پاپ اپ نومول شوی د ایربس کمپنۍ په مرسته اجرا کیږي چې د نړۍ د الوتکو جوړولو یوه ستره کمپنۍ ده. د جرمني د ترانسپورت وزیر ویلي چې په ترانسپورتي صنعت کې تغییر او پرمختګ د هوایی ټکسیانو لپاره د پراختیا لار هواره کړې ده. تر دې وړاندې څو نورو کمپنیو هم هوایی ټکسیان آزمویلي او اعلان یې کړی چې ژر به د ښارونو فضا الوتونکي موټر ونیسي. په دغو کمپنیو کې یوه هم اوبر کمپنۍ ده چې په دې ډول ټکسي موټرو یې چټک کار روان دی. خو لومړنی هوایی یا لوتونکی ټکسی تیر کال والو کپټر کمپنۍ په دوبۍ کې وازمایي. دا ټکسی یا لوتونکی نقلیه وسیله 13 الکتریکی څرخونه لري. والو کپټر 10 دقیقې الوتلی شي او په یو ساعت کې ډیر تر ډیره سرعت 100 کیلومتر ته رسیږي. د دې الوتونکو ټاکسي لومړنۍ نمونه په نږدې دوه ساعتونو کې چارج شوه. خو د هغې جوړونکي وایي چې نور ماډلونه به تر دې شر چارجېږي.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. په کې د خبرو شو ریپورټونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې چې موږ یې پانه د هر وخت کتلی شي. بل خبري مجله درته سید سمیا باسي.